په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. زه نوریاس نوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی او هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. او په میانمار یا پخوانۍ برما کې مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدونکي دي، دې وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا له هواد بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 30 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوی چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. تیر کال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالانه او د بشري حقونو مدافعان په هدفي حملو کې وژل شول. د دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوې دي. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تیر شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې ووژل شول. اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه، یو راکټ او 3 کلشنیکوفونه ترلاسه کړی دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغه وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات په کاروخ کې د پاشدان بندې 11 برمته شوو کارکوونکو له ډلې 4 خوشي شوي. د پاشدان بندې پروژې مسؤول محمد عارف اتسکزي ازادي راډیو ته وویل
پرون د 11:30 او 12:30 بجو ترمنځ موده کې طالبانو زموږ 11 تنه کارکوونکي له سیمې بوتلل او نامعلوم ځای ته ولېږدول. 4 تنه یې خوشي کړي او 8 تنه لا هم له هغوی سره دي.
د هرات امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاشدان بند هرات ښار ختیځ ته په 40 کیلومتر کې پروت دی. ټاکل شوی چې 3 میاشتې پورې په دغه بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې هم پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی او یا د سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو د چارو په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زه تګلاره بېوزله هیوادونه له خطر سره مخامخ وي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی او یا او پرمختللو صنعتي هیوادونو دا سرمشریزه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. د جی او غړي هیوادونه بریتانیا، جرمني، کاناډا، امریکا، فرانسا، ایټالیا او جاپان دي. د تیر کال د جی او سرمشریزه چې د امریکا په کوربتوب ترسره کیده د کورونا وبا له کبله لغوه شوه. ورسته له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګوه، ولیدل شول چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. مظاهره کوونکي په ښارونو کې راټول شوي دي. د میانمار په دوهم لوی ښار مندل کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې پر انټرنټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي یې له واک لرې او هغه په کور کې نظر بند کړه. پرون لویدیځو هېوادونو د میانمار له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د له شخړو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالتونو او د کاناډا سفیرانو او د 12 اروپایي هېوادونو پرون یکشنبې خپره کړې، له کودتا رئیسې په دې هېواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي. د مایکروسافت د کمپنۍ رئیس براد سمیت وایي سایبري حملې چې روسیه مسؤوله بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ یې نن ورځ شاهده ده. سمیت له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خپره شوې ویلي چې د دغو حملو پیچلتیا او پراختیا ته په پام ښایي له زرو زیاتو انجینرانو پرې انکار کړی وي. د امریکا د استخباراتي خدمتونو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري. روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه کړې وه. د سایبري امنیت د چارو متخصصینو ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو نتیجه ښایي میاشتې وخت ونیسي.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغه 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیس پروګرام مخکښ شدې کې نن د لومړی میلمانه اغلی فریبا احمدی کاکړ ده. اغلی کاکړ د حقوقو په برخه کې لیسانسه کړې ده. دا د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استازي پاتې سوي. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی صبرینه حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیت زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. لومړی په ورسم خپلې لومړی میلمنی اغلی فریبا احمدی کاکړ صاحب ته چې لمر سره هم دا اوس پر لیکه ده. کاکړ صاحب خبرونې ته شر اغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ورځ مو په خیر. مخدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي. مهرباني
ډېر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی کاکړ، تاسو د کندهار د خلکو استازي پاتې سوي یاست درې ځلې په ولسي جرګه کې. د خلکو د کندهار د خلکو هغه اساسي ستونزې چې د ښځو په ځانګړې توګه وایم چې په برخه کې د زده کړو یا کار ته د لاسرسي په برخه کې دوی سره مخامخ کیږي، تاسو کوم ډولونه غواړئ چې یاد کړئ ستاسو په نظر؟
څنګه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان بالخصوص کندهار هغه یو ولایت دی چې د کلچر او عنعناتو د تاثیر لاندې دروسه پاتې سوی دی او خلک یې ډېر نه غواړي چې ښځې په کور ووځي. او د پښتنو شار دی نو بنا ان همیشه د دېستن سره مخ یو چې شیزه د شکایت لري چې نه غواړي نارینه یا د کور مشران چې د دې د کور څخه وځي او د تعلیم ته د سپسی پیدا کی. په دغه مشکلات باندې همیشه د دغه مشکل څخه شیزه شکایت کوي. نو د دې شیزه وظیفې ته نه ازریږي او د دې شیزه د کور څخه نه وځي. تعلیم ته تناته اوس په دې وختو کې چې مکررن زموږ د خلکو څخه تشویق او تشویق کړی مو دي او د خلکو څخه موږ غوښتي دي چې او خپل خلک یو څه پرمختګ کړی دي تر پخوا اوس به تر سوي ده. مګر وظیفې ته ما همیشه تاکید دا دی چې په هر اداره کې باید جندر مراعات او د ښځو حضور په هر ارګان کې په هر دیاستو کې په هر ځای کې وي. مګر متاسفانه چې غیر له معرف او غیر له سیاست عامه په اکثره سیاستو کې چې زه ځم او لیدنه کوم د ښځو حضور نه وینم.
کاکر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کندهار ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې پښتانه پکښې کې اکثریت اوسېدونکي دي. آیا داسې نسي کېدلی چې موږ ووایو چې پښتانه هم غواړي پرمختګ وکړي او دوی هم زړه غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خپلو لوڼو ته زمینه برابره کړي، د دوی سره مرسته وکړي چې پر خپلو پښو باندې ودرېږي او د دغه هیواد لپاره خدمت وکړي؟ آیا ستاسو په فکر د پښتنو سیمو د خلکو فکرونه او هلته د غیرت تعریف بدل سوی نه دی؟ آیا اوس خلک په دې نه پوهیږي چې غیرت دا دی چې خلک خپلې لوڼې درس ته پرېږدي، خلک په خپلو سیمو کې ښځینه ډاکټران ولري، ښځینه انجینران ولري او په امنیتي برخه کې ښځې ولري چې هغوی د ښځو تلاشي واخلي؟ نو که تاسو په دې اړه یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
ولې نه، زه نه وایم چې خدای نه خواسته پښتانه یا تاریخ فکره دي یا نه غواړي چې تعلیم وکړي. تعلیم یې اکثریت ځایو کې چې زه وینم، ما تاسو ویل چې په معرف کې موږ معلمان لرو، موږ متعلمین ډېر لرو، اما ځکه چې په کندهار کې کلچر عنعنات تر اوسه پورې هغسې باقي پاتې دي د پخوا په شکل تقریبا، دام تقریبا درته وایم، نو وظیفې ته استول یو څه کلچر عنعنات تر اوسه پورې حاکم دي، او د بلې خوا څخه امنیت تاسې وینئ چې ډېر حاکم، نامي ډېره حاکمه ده په کندهار کې. روزمره هغه مشکلات پېښېږي چې یا ترور دي یا مثلا ځینې نور مشکلات دي. بناء زما په نظر فکر کوم چې تر اوسه پورې لا د کندهار خلک سلپسله کې دې ته نه دي آمده سوي چې خپل ښځې وظیفې ته. بله خبره بیا هم زه دا هم کوم چې الحمدلله د کندهار خلک اکثریت یې تجارت پیشه خلک دي، او اقتصادي هم نسبت و نورو ځایو ته بهتره ده. نو زه چې فکر کوم یو دا شیم باعث ګرځېدلی شي اکثریت خلکو ته چې زه ګورم یا وایم، نارینه یې الحمدلله نسبت و نور ولایت ته اقتصادي وضعه بهتره ده، نه غواړي چې نارینه ښځې د کور څخه ووځي، او هغه مثلا په ځینې داسې ارګانو کې چې هغه مطلقا د نارینه و ځای دی هغې کار وکړي. یا اکثریت ښځې چې زه په کندهار کې وینم، دوی که عالي تحصیلات کوي څو رشتو ته ډېر، یو یا حقوق پانځان دي یا طب ډېر دوی علاقمند دي، خصوصا دا ښځې، او یو مثلا معرف ته ډېر علاقمند دي. ځینې ځایو ته دوی اصلا دغه عقیده نور ته وایي چې ډېر کم د ګوتو په شمار باندې ښځې په کندهار کې انجینیری وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې زراعت وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې نور پانځې چې ستورې دوی په هغه کې شمولیت لري، خو ډېر کچه یا په طب کې ده یا په معرف کې ده چې دوی درس وایي. دا خپله د دې ښکارندویه ده چې په کندهار کې ښځې که وظیفه اجرا کوي، یا په شفاخانو په سیاکامه په برخو کې دوی وظیفه اجرا کوي، او یا هم معلمان دي، یا مثلا په معرف کې په چاپیریال کې دوی ډېر علاقمند دي. خو په ځینې ځایو کې چې موږ تاسو وینو په نور دنیا کې، یا په افغانستان په نور ځایو کې، په مجموع کې ښځې په هر برخه کې کار کوي، په هر برخه کې وظیفه لري. دا اوس موږ تاسو په کابل کې وینو په هر ارګان کې د ښځو حضور حتمن دی، اما په کندهار کې متاسفانه چې زه ځم او اکثره نظارت کوم او اکثره ګورم، په د ښځو چارې ریاست دی چې مطلقا ښځې کار پکښې کوي، یا مثلا په معرف کې او په سیاتامه کې. په نورو ارګانو کې زه همیشه پوښتنه کوم، حتی از موږ د کندهار په ولایت کې د ښځو حضور نسته. ولایت هغه ځای دی چې د کندهار د یو ولایت هغه د ریاست جمهوري ده، په هغه کې زموږ د ښځو حضور نسته. ما څو څوارې غوښتنه کړې ده چې په ولایت کې ولې د ښځو حضور نسته، خو جواب می دا اوریدلی دی چې دی راته ویل دی چې تی پیدا کرای ولا چې زه د ښځو ته غوښتنه کوم چې راسی په دغه ځای کې ولې کار نه کوي، په دغه ارګانو کې ولې کار نه کوي. خو د اکثر ښځو یو ستونزه وایم یا اوسای وایم، نه پوهېږم چې به دې ته زه کوم نوم ورکړم، چې یوې دا دی چې وایي چې زموږ نارینه الحمدلله کار یې جوړ دی، نه غواړي چې موږ ووځو د کور څخه وظیفه اجرا کړو. ځینې ښځې راته چې په دې ارګانو کې ښځې نشته، موږ څنګه ولاړ شو یوازې یا دوه نفره موږ وظیفه اجرا کړو؟ دغه مشکلات په اکثره ځایو کې شته.
ډیره مننه اغلی کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډیری خلک داس په دې فکر دي چې دوی کار لري، نارینه یې کار کوي او د کورنۍ د پاره پیسې ګټي، اقتصادي وضعیت یې شوی، نو دوی فکر کوي چې ښځو ته د کار اړتیا نسته. یعنی دا خبر اصلا خو د اړتیا خبره نه ده، خبره اصلا ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو ده چې که ښځه وغواړي چې کار وکړي هغه باید هغه حق ولري، دا نه چې دا څونه ورته اړتیا لري. ځکه چې د پنړۍ کې 12% ښځې د اړتیا په لحاظ کار نه کوي، د اړتیا په خاطر په دې خاطر کار کوي چې زړه یې غواړي د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، خدمت وکړي خلکو ته، نو د همدې خاطر کارونه کوي ښځې. تاسو یادونه وکړه کاکړ صاحب چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو حضور د پام وړ کم دی، او په دې برخه کې تاسو د ښځو سره او د دوی د کورنۍ سره خبرې هم کړې دي. که تاسو یو ځانګړی مثال مشتوا است چې په هغه تاسو په نظر باندې تاسو بریالي سوي است، پکې چې خلکو ته قناعت ورکړی وي چې هغه باید خپل لونی یا شونځي ته پرېږدي، یا هم ښځو ته دغه حق ورکړي چې دوی د ځان لپاره په خپل یو انتخاب وکړي او خپل ځان ته په خپل یو تصمیم ونیسي، نه دغه چې د کورنۍ نارینه ورته وایي چې موږ پیسو ته اړتیا نه لرو نو ته په کور کې کښېنه. یعنی دغه اصلا د انتخاب حق ورکول نه دی، د یو بل انسان د پاره د هغه د ژوند تصمیم نیول دی. که په دې اړه تاسو یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
اول خو زه په تاسو د مثال تاسو ته وایم چې موږ په کندهار کې داسې روشن فکره خلک لرو چې هغه د حکومت پرست دي، د د د ارګانو پراست کې اوسېږي. اما بیا هم ښځې په کورو کې ناستي، ځکه په افغانستان کې بالخصوص موږ ستاس په کندهار کې دومره ښځې ته حق نه دی ورکولی سوی چې هغه خپله انتخاب وکړي او خپله وغواړي چې په پښو ودرېږي. همیشه باید یعنی ډېر کم دا حق ورکول سوی دی چې هغه خپله وغواړي انتخاب وکړي. موږ اکثره وینو چې زموږ نارینه پراست کار کوي، همه ښځه یې باسواده عمده بیا هم په کور کې ناسته ده، اجازه نه ورکول کېږي، یوه خبره خو ده. او بل دا چې ستاسو وبخښئ دوام سوال کم یو و؟
بلې، ما وویل کاکړ صاحب، ما وویل که تاسو د یو داسې مورد یادونه وکړئ چې
بله. دوام دا چې زه 15 کاله کېږي چې زه وکیل یم، استاد یم د هغه خلکو چې ماته رای راکړې ده. اکثریت هم ښځو رای راکړې ده، ځوانانو ښځو. خو یعنی داسې ډېر هغه وخت کې چې موږ اول په دې پارلمان ته راتللو، ډېر کم کسان وو چې په اداراتو کې کار کوي او د تعلیمي کچه په کندهار کې ډېره کښته وه. یو خو زموږ د اکثریتو دوستانو دا غوښتنې وې چې د مختلفو لارو څخه مو خلکو ته تبلیغ وکړي، د دې په خاطر چې خلک خپل لونو ته اجازه ورکړي، خپل چې اوس اکثره زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړم په دې باندې چې زه د یو مکتب و مخ ته وینم چې سهار یا غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په سلهاو په زرهاو نجونې وځي یا ننوځي مکتب ته. دا خپله هغه حالت دی چې هم شکر دی الحمدلله زموږ ستاسې په مجموع کې افغانستان پرمختګ کړی دی، او دا چې موږ هم تشویق کړی دی داسې ډېر داسې دي. زه هر پلا چې کندهار ته ځم په وارو وارو مجلسونه نیسم او د خلکو سره دا خبرې کوم، هم د نارینهو سره، خپل ځان مثال ورکوم خلکو ته چې زه څوک یم، چې کوم کم بدیمی ده، زه خپل وطن ته خدمت کوم، خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل کور ته خدمت کوم، خپل اولاد ته، خپل آینده نسل ته خدمت کوم. دا خپل یو غټ مثال دی چې او زما بدی چی شي د ما د اوسه پورې کم منفي کار کړی دی چې تاسې ته په نظر د راغلي او ما ته ووایست ولې زما څخه راضي یاست. دغه راضي یاست چې زه یو ښځه یم، کار کوم، خدمت کوم، او د خدای د الله د رضا په خاطر، او خپل د خلکو په خاطر، او خپل د ځان خپل د کورنۍ په خاطر. نو په دې هم کې داسې چې خلک ډېر راضي دي او خوشحاله دي د دې موضوع څخه. بل دا چې بیا هم دا تکراروم چې کلچر او عنعنات لا تر اوسه پورې په کندهار کې حاکم دي، او امنیت تر اوسه پورې سل په سله کې تامین نه ده. یعنی حتی تاسو نه چې 50% هم تامین نه ده. خلک فکر کوي چې یو اولاد مې ښځه مو یو ځای ترور سوي یا پرته یې په سړک په بازار کې، او سبا هغه ته ویل کېږي چې دا د پلانکي ښځه وه ترور سوه. دغه رزق ته یا دغه قرباني ته هم خلک ځان نسي، یعنی ځان نسي آماده کولی. بنان دغه څو شی دي چې پر دې باندې خلک یو څه شاته تللي دي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله امنیت بهتر سي، او خلک د امنیت د خوا څخه ډاډمن سي. بیا هم کیدای سي چې ډېر خلک به دې ته آماده سي چې خپل لونې، خپل خوندې، خپل منډې د وطن خدمت ته حاضر کړي.
ډېره مننه کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه چې امنیتي وضعیت خراب دی، ناوړه دودونه هم حاکم دي. د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ویل چې خلک نه غواړي چې د کورنۍ ښځینه په امنیتي پیښو کې قرباني سي. د یادولو وړ دا ده چې دا امنیتي پیښې په یوازې ښځینه قربانیان نه اخلي، بلکې پر نارینه وو باندې هم همدغه حملې کېږي. هغوی په دغه بمی چاودنو کې قرباني کېږي. د ښځو په اړه چې دا ډول ذهنیت وي چې باید د فلانی د کور ښځه قرباني نسي، ځکه چې بیا به دوی ته یو پیغور غوندي وي، دا اصلا هم د یو ناوړه دود غوندي یادولای سو، ځکه چې ښځې ته د یو مال یا متا په سترګه باندې کتل، او بیا هغې ته خپل ناموس ویل چې دا خو نو زما یو که دا مړه سي دا پیغور غوندي دی زما دپاره. یعنی دغه هم په ناوړه دودونو کې راتلای سي چې موږ زما په فکر باید خلک په دې باندې پوه وي چې یو ښځه هم یو مستقل انسان دی، او د هغې وژل کېدل یا په ترور کېدل هم دغه سي درد او غم دی لکه د یو نارینه وژل کېدل. او یو نارینه چې ووژل سي یا ترور سي، خدای دې نه کوي تر حملو لاندې راسي، د ښځو دپاره پیغور نه دی. نو د نارینه وو دپاره هم ښځینه باید پیغور نه وي، بلکې ښځې او نارینه باید ګډه په ګډه باندې اوژه په اوژه د دغه خلکو دپاره کار ته دوام ورکړي. کاکړ صاحب، تاسو وویل چې تاسو ته ډیرو ښځو رای درکړی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې کله چې ښځې د سولې په بهیر کې د شاهدانو، لاسلیک کوونکو، منځګړو او مذاکره کوونکو په توګه ګډون کوي، د ترلاسه سوي هوکړې د دوام احتمال 15% زیات دی. یعنی کله چې ښځې د شاهدانې وي، لاسلیک وکړي، منځګړې وي، او یا هم مذاکره کوونکې وي، د دا ډول د سولې موافقې د دوام احتمال 15% زیات دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د سولې په بهیر کې ستاسو په نظر آیا د ښځو نظر د هغوی و ګډون هغومره دی لکه څنګه چې باید وي؟
بالکل سل په سله کې ولې نه دی. ښځه کولای سي چې وخت چې کولای سي شاهد اوسي، وخت کولای سي چې لاسلیک کوونکي اوسي، هغه په هر شي کې برخه اخیستلی سي، او د دوی نظر مهم دی. دا اوس موږ د سولې په پروسه کې د مختلفو لارو څخه موږ کار اخلو. دا اوس موږ هغه ښځه دي چې خپل نارینه و سولې ته یعنی تشویقي، او د خپلو نارینه څخه دا غواړي چې صلح وکړي، جنگ بس کوي، ورور وژنه بس کوي، ترور بس کوي. یعنی په هر عرصه کې زموږ هغه ښځې دي چې بیا هم قوي رول لري. دا چې یعنی ظاهر نه معلومیږي، بیا هم زه هغه درته وایم چې دا یو کلچر دی چې نسي کولی چې زموږ ښځې سل په سله کې، یعنی 15% نه بلکې 100% دوی نسي کولی چې په هم ډول دوی دغه واخلي، برخه واخلي په دې کې. تاسو وینئ چې دا صلح مذاکرې ته چې تلل دي په دوی کې 2% ښځې دي، یعنی ډېر کم فیصدي یې ښځه ده. یعنې هر ځای کې چې برخه یې اخیستل سوې ده د ښځو ډېر کمه فیصده ده. نو بناهن زموږ ښځې هر څه کولای سي، زه متيقنه یم او زه ایمان لرم په دې باندې چې زموږ ښځې هر څه کولای سي، او دا اوسم هر شی چې په افغانستان کې راځي زموږ د ښځو د برکت څخه دی، ځکه زموږ ښځې مندې دي، زموږ ښځې خوندې دي، زموږ ښځې هغه ښځې دي چې په ځپل سوي دي. که یو ځوان شی سوی دی خو هغه د یو مور زوی دی، که یو ځوان شی سوی دی هغه د یو خور ورور دی. دا چې ظاهر بیا هم وایم چې یو څه د امنیت نشتون دی او یو څه د کلچر عنعناتو تاثیرات دي، او یو څه دا چې موږ تاسې ډېر لنډ وخت کېږي چې ډیموکراسي مو یعنی پیاده کړې ده، چې په هغه کې تر اوسه پورې زموږ نارینه هم حتی سل په سله کې خپل حق نه دی اخیستی، حتی زموږ ماشومان هم خپل حق نه دی اخیستی. بنان کېدای سي چې د زموږ ښځو هم د هغه قربانیانې، د داسې وضعیت قربانیانې. کنی زموږ ښځې کولای سي چې هم کار وکړي، هم زحمت وکاږي، لکه ما ته چې وینئ، لکه زه چې ما چې مبارزه کړې ده، ما چې خپل ژوند چې خپل د پرسته او چپه لاس پیدلې یم زموږ انا نوی شي باندې، ما کار کړی دی، ما زحمت کشلې دی، ما وطن ته خدمت کړی دی، ما خپل کورنۍ ته خدمت کړی، ما خپل اولاد ته خدمت کړی دی. نو بنا ان ټول شي زه همدارنګه کولای سي چې هر څوک، اما دا چې بیا هم تاسو ته تکرار وایم چې یو کلچر انا نات مو د دې بای سوي دی چې مشسل په سله کې، یعنی مشزي نجلا درسته پرستانی ته راغلي، او بل دا چې دا غ سره سم امنیت نشتون د دې بای سوي دی چې مشزي نه دی، یعنی دې ته توان دل چې راوځي، ځکه کنن راوتل دي سبب یا ملامت سوي دي، یا یو څوک تروسه، یا یو انفجار سوي دي، یا تاسویل ده په کندهار کې چې زموږ پولیس خوندي د میدان پر لارې باندې شهیدان کړه، تاسویل ده چې ژورنالیستان شهیدان سه، تاسویل ده چې زموږ ډاکتران شپهانو شهیدان سولې، داسې ډېر. خو په افغانستان کې هغه زموږ د خلکو خبره ده چې همیشه په دې یقین یا عقیده دي چې وایي چې وایي نر پسه د قربانۍ دپاره دی. زموږ د افغانستان خلک اکثریت په دې عقیده باندې دي، بنا ان نه غواړي چې ښځه ډېر راوځي، چې دا زه په خپله په یو سبب ورته وایم چې کلچر عنعنات حاکم دي، بل طرف ته ورته وایم چې دا زموږ د نارینه وو هغه په درنه سترګه خپل ښځې ته کتل دي، چې دوی وایي چې یعنې درست پورې امنیت په سل په سله کې نشته، که زموږ ښځه راووځي او په سړک کې پرته یې د دوی نفس نه اخلي، چې زه هغه ته هم ډېر احترام لرم. نو بنا ان انشاءالله زه امیدواره یم چې افغانستان پرمختګ وکړي، امنیت سم سي، ټول څه به سم سي، انشاءالله ښځې به راووځي او خپل د حق څخه به دفاع وکړي، او خپل د حق څخه به استفاده وکړي، او خپل ځان، خپل وطن، خپل خلکو ته به خدمت وکړي.
بلې کاکړ صاحب، په دې هیله چې واقعا همدغه نارینه چې یعنی ستاسو په نظر تاسو ویل چې دوی نه غواړي ښځې قرباني سي یا ترور سي یا تر حملو لاندې سي، په کور کې هم له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپلو ښځو ته دغه حق ورکړي چې هغوی د خپل ځان لپاره تصمیم ونیولای سي، خپل لوڼو ته لاره هوار کې چې هغه شونځي ته ولاړ سي، او په ټولنه کې داسې وضعیت رامست سي چې خپل سیمه خپل ډاکټران ولري، شذینه کارکونکي ولري. کاکړ صاحب، د ازادي رادیو لارې تاسو خپل دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟ د شذو په برخه کې کوم پیغام تاسو لپاره ډیر مهم دی چې تاسو غواړي د رادیو لارې اوریدونکو ته ووایاست؟ تاسو ته معلومه ده چې ازادي رادیو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوریدل کیږي، نو ستاسو پیغام به تر ټول افغانستان رسیږي.
بله، اول خو زه مننه کوم چې زما سره مصاحبه وکړه او ما ته هم وخت راکړې چې د دې لارې څخه خپل آواز اوچت کړم، او ټولو خپل ورونو، خوندو، ټول د افغانستان خلکو ته ورسوم. دوهم دا چې زه هیله کوم د ټولو افغانانو څخه، د ورونو څخه، چې ونیسي تاسو هم زموږ خبره امتحان وکړئ، خپل خوندې، خپل منډې، خپل میرمنې لکه څنګه چې ستاسو په کور کې ستاسو اولاد روزي، ستاسو چاپیریال روزي، محیط روزي، بنا هغه کولی شي چې او ستاسو اوږه پوښته ودرېږي، کار وکړي او تنج جوړ کړي، ځکه موږ تاسو وینو چې په پولیسو کې موږ ښه خلک لرو، په ښځې لرو، کار کوي، زحمت کږي، موږ ښې ډاکترانې لرو، دا فعلنیم لرو کې پرېږدو چې کار وکړي، زحمت واسې تعلیم وکړي، نو بنا شاید دغه ستاسو خور و مور دي و نه تاسي چې بل ځای کې تداوي وکړي. په دغه خپل افغانستان کې به مو ډېر ښه سر خدمت، پاک خدمت او خپل خلکو ته، خپل وطن ته، خپل بچیان ته خدمت کړي. نو بنا زه هیله کوم چې اجازه کړي خپل خوندګار چې کار وکړي، او د ښځو څخه دا غوښتنه لرم چې راوځي، جرأت وکړي، قربانی ورکړي، زحمت وکاږي، تر څو چې خپل خپل د ژوند څخه خوند واخلي او مو سبا راتلونکي نسل اولادونه زموږ څخه زده کړي او زموږ د کارکرد او زموږ د قربانیان څخه خوند واخلي.
ډیره مننه فریبا احمدی کاکر صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښه شذي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د فریبا احمدی کاکر صاحب خبري واوریدلې، د مخکښه شذي پروګرام دی او تاسو آزادی رادیو اوري. ترې وی لاندې د می ورسته به بیا له تاسو سره یو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته ځل بیا شراغ لاس د مخکښ شذي پروګرام دوام لري. زملالي بشیر يم او تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. د خبرونی په دې برخه کې زموږ دوهمه میلمنه صبرینا حمیدی را سره ده. غلی حمیدی په قضا او څرنوالي کې ماستری کړی ده. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. مننه غلی صبرینا حمیدی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونی ته شراغ لاست.
تاسو ته سلامونه نیکیلی، مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړې چې د دې خبرونه د لارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه لتاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب، چې قضا او عدالت ته د ښځو لاسرسی تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا ښځې د قضا او عدالت ته لاسرسی لري که لا هم ډېرې ستونزې په دې برخه کې شته؟
البته د میرمنو لاسرسی قضا او عدالت ته، یا د عدالت لاسرسی د میرمنو تر یو اندازې پورې په ښارونو پورې موږ مختص کوی، خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي، او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نشتون په درې موایدونو کې، د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی، په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې، یا داسې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه، ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه محکمې ځای د هغې نه په کورنۍ کې، نه په اجتماع کې، او نه په ټولنه کې. تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره، هغه به په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی، خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه جوړ شوي دي، د میرمنو خصوصا د ولایت په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې ترڅنګ مدافع وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي دا تر یوه اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بلې حمیدي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کومې ښځې د تاوتریخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کومو عدلي او قضایي ارګانونو ته، هغې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي یا کورنۍ ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغسې ښځو سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لارې څه ډول مرسته کړې ده؟ ښځې څنګه باید وپوهول سي چې که دوی تاو تریخوالی سره مخامخ سي لومړیتوب دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته په څنګه سترګه ګوري؟
واقعا په دې برخه کې د پوهاوي ډېر پروګرامونه تنه د بشري حقونو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون عضویت لري او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په د مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوزونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقدامات وکړي، همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري، خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو او کمښت هم اوږدمهالي وخت ته ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او هغه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې هوسا او ارامه ژوند ولري او د دې څخه به برخمن شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایست چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې تر یو اندازې مونږ لرو چې ما مخکې اشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي. اوس اکثره ستونزې او مشکلات تاسو ته دا جوته ده یا هغه چا چې ارزونه کړې ده، څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی. مګم تر دې دمه مونږ په دریمو واحدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی، که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف فخراتو کې اجرا کوي. نو د دې ګمارنه د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو لرل، د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي، او د دوی د کړنو روش څارنه وشي، چې دا څارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکس العمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د دوی د حق د خوندیتوب دپاره لازم کړنې ترسره کېږي، د دوی ملاتړ کېږي، د دوی حمایت کېږي، د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي، او کومه میرمنې چې خپل حقونو ته رسېږي، لاساسه پیدا کوي، هغې په نمونه د مثال په ټولنه کې وښودل شي چې دغه میرمنې که مثلا خپل مدني حقونه او که د دوی نورې ستونزې وي، دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، یا دوی مثلا مطالبه د حق د ملکیت و د میراث و دوی مراجعه وکړه او ستونزې حل شوله.
بله مننه آغلی سابرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړې چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له ښځو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بیموز د حتی مزدور، ځکه چې ډیری داسې موارد سته چې ښځې په کوم کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره، وروسته د واده نه وادم که د واده دپاره اقدام کېږي په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي، نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجیبې ته متوجه کړي او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دواړو جنسو ته هم حق ورکړ شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حلي او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي هغه ستونزې شته، که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي دپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو او هم هغه خپله په راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په خوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلي دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلی دی. لکه تاسو چې وویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسي او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته ووایي چې داسې مه کوه، هغه سې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یوولس د بشري حقونو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشري حقونو مدافعین وجل سوي دي، په دغو کې حتما د ښځو د حقونو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسې څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسې اندېښنې څه دي او په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته؟
واقعا امنیت هغه مسله ده یا د نامنیو پراخواله په مجموع کې د میرمنو په ژوند د انسانانو په ژوند او خپل تاثیرات اچولي په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغې د بشري حقونو یا د میرمنو حقونو په برخه کې فعالیت لري او د دوی د ژوند حق د دوی نه چې یو راپور نن ما هم ولوستو تقریبا هغې کې 2 تنه او په 2 تنو کې 2 تنه میرمنې وې چې دوی میاته دقیقه نه متوجه شوم چې دا د 5 میاشتو دی که د تیر 1 کال راپور دی د افغانستان په کچه باندې دا خپل تاثیرات اچوي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي او په ضمن کې دغه د بشري حقونو د فعالینو د میرمنو د حقونو د فعالینو ساحه محدوده کوي چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنۍ د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده او که چېرته موږ یو ملاتړیز میکانیزم دغه د بشري حقونو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقونو د فعالینو نه ونه لرو او په دغه هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري او د دې نه برخورداره نه وي طبعاً د دوی د فعالیتونو کچه محدودیږي باعث د فرار د دوی کېږي د هېواد نه چې موږ ګورو چې په دې تېری وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دوی فعالیتونه کول دوی په یو په همدغه علتونو په اساس باندې تاسو خبره سئ چې په ننګرهار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبریاله چې هغې خپل د ژوند ډېر مشکلات لیدلي وو د دغسې عملو قرباني شوه تر دې دمه نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین په هکله باندې ولس ته معلومات ورکړل شو چې د دې قضیې عاملین څوک وو چا دا نجلۍ ووژله او د دولت اجراات پکې شو دغسې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري د تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلن هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تیرو کلونو په پیمانه باندې سږکال دغه فعالیتونه او دغه نسبتا محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه پوښتنه وکړئ یا که لمر سره کوم تفسیر شریکوئ موږ ته تلیفون وکړئ لښځینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ لمر سره خپل نظریات شریک کړئ او موږ ته ووایاست چې موږ ستاسو لپاره څه ډول پروګرامونه جوړ کړو. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00008225555 او 09920340. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم علی بشیر صاحب. سلام او علیکم خور سلام قسم زوال دین نور اساس پر پړی کا
دواک صاحب. وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي. که تاسو کوم پښتنه لری د حمیدی صاحب څخه مهرباني وکړئ.
ګیر زه تمه نن کوم لکن ریټ فور ګیر پر ګیر بل موضوعات باندې زه څه کوم سم چې په ټولو کې لري هغه خبرې وکړې او ډیر سنجي نه تنها په یمن بلکې په وایسان په ډیر ولاتو دي هغه سنجي ال سی وی دي ولې تاسو باندې به هم څه خو دي پاتې دي مخکې په هغه استوا کې دا یو څه دي یا نور د مکتبو ته څه کوي په لاره کې ځینې مزایمتونه کېدل او څنګه په مرګ د مزایمتونه ډیر سی وی دي او چې څه کوي چې خپل د سپوټ ماټي او څنګه څنګه نوښته او یو څنګه مې دا د چې په زینو په تو سیمه کې د شېدې د تاثیر په لاله عمل ژوند ډیر سخت وي ولې د نو څخه دا چې یو د غنځ کول یو ځندې هیڅ کولی خپل مشکل دولت نه کې بیانول ځکه باور یې څه موجود نه دی مللي بشیر دا څه څه علم نه او پروفیسور کې د افغانستان او د دې څنګه په خپل وطن په دې څه 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 لري ولې هغه څنګه د دولت په نشته کولای او هغه څنګه ګالي او ژوند یې ډېر سخت مواردات کوي.
ډیره مننه ځواک صاحب تاسو پښتنه مهم واخیسته او تبصره مهم اورېده. ډیره مننه چې زنګ مرا وهلې وو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې ملالی بشیر سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملمنه ته سلامونه.
وعلیکم سلام قاری صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلې دي. که تاسو د صبرینه حمیدی صاحب څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
بلې وو ملالی بشیر واقعا دا چې په قضا او سره نړۍ کې کار کوي یا فرضاً غواړي چې وسوزو ته عدالت راوړي یا پرزن و نورو ته دا ووایي چې په سوزو باندې عدالت وکړي وطن. زه د دې طرفدار یم چې دا کار وکړي او دا خپله قضا سرته ورسوي. اوس خو قاضیانو ته هم تعجب متوجه دی، ژورنالیستانو ته هم، مدني فعالانو ته. دا چې دی دا مبارزه کړې د دې دپاره کامیابي ده، چونکې ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو قشر د جامعې ده، وګر چې مظلوم قشر دی که څوک د دوی په عقله غږ هم پورته کړي هغه هم تر تعدیز لاندې کېږي. د هغه سره هم بحثونه او مناظرې او مجادلې کېږي. په هر صورت هر سړی باید یو عظیم فکر ولري، یو باعظمته مبارزه وکړي په دې باره کې. ستاسو د مېلمنې ځینې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضا او په څارندوالۍ کې یعنې دا کار کوي، بیا ماسري اخیستې ده، د خپل کار څخه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې؟ دومه پوښتنه مې دا ده، مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته، یعنی که دا روشن فکره خلک وي، دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې، په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي؟ علت یې څه شی دی؟ دا څه شی تحلیلوي؟
ډېره مننه قاري صاحب چې تاسې ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو، ستاسې پوښتنې مو واخیستلې. حمیدي صاحب، تاسې زموږ د دواړو اورېدونکو ځواک صاحب او قاري صاحب پوښتنې واورېدلې. ځواک صاحب وویل چې دولت څه کولای سي. زه فکر کوم چې د دغه پوښتنې ځواب تاسې مخکې په یو شکل وویلې چې دولت څنګه کولای سي چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. بله پوښتنه قاري صاحب وکړل چې تاسې د ښځو ته د قضا او څارنوالۍ ته د ښځو د لاسرسي څخه څومره راضي یاست او په دا وضعیت څنګه ارزوي؟
البته زه دا باید ووایم، کومه ارزونې چې موږ یې کومه عیني واقعیتونه چې زموږ د فعلي اصل دي، دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه که چېرته موږ په درې مواهدونو کې مېرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی، ځکه رهبري تر یو اندازې پورې دې ته متحده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د مېرمنو قضایاو ته ورکړي. همدغه رنګ څارنوالي په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی څارنوالي په صفحه کې وګورئ چې د مېرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی. فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنې تر سره شي، د مېرمنو د قضا په ترکیب کې، د څارنوالۍ په ترکیب کې، حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې. نو دغه به دا اسانتیاوې نور هم زیاتې کړي او رضایت به د رضایت ګراف به هم البته لوړ شي. خو په دې ګمارنه کې نه تنها نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي، د خلکو تعود هم ضروري دي، ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی په خاراتو کې، یعنې په دوو موایدونو کې ډېر په عدده خبره په ندرت سره دی یادرېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې. نو د خلکو ژمنه، د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایته، همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق دپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمیږي چې دوی په هغه وسا فکر او په آرامه فکر باندې وکولی شي خپل دندو ته ادامه ورکړي. او په ځینو کې د ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر راځي چې دا ظالمان په ګوته کړي چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وځي، دوی د مظلومیت نه سوري نه وځي او هغه نه د ظلم لري نوم لري شي. نو دغه مظلوم او ظالم چې واقع کېږي، خو حتما چې ظالمان شته، ځکه دوی د تر اوسه پورې موږ مېرمنو ته د مظلوم قشر په توګه او واقعا دوی اشاره وکړه چې روشن فکره د مخکنۍ خور وینا او ته روشن فکر موږ هغه چاته نه شو ویلی چې دوی حتما تعلیم کړی، تحصیل کړی. تعلیم او تحصیل هغه ثمره دا ده چې دوی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنې، اول په ځان باندې عملي کړي، بیا یې په خپلې کورنۍ او بیا ټولنې ته خپل ځان یو مثال وګرځوي. نو هغه وخت کې موږ پوهېږو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې، د یو چا په کړنو کې، د یو چا په روش کې، هغې ته بیا موږ روشن فکره ویلی شو. یارونان ده کسان، خو هغه زده کړې چې هغه نورم ده خبره خشن کی، نورم
د انسانیت په مقابل کې عدد هغه اصل عمل نه وخی نو هغه ته مونږ رونان د نه شویل ولاو کداش په ډیر لوړه کچه باندې د په تیوري کې زده کړی کړي.
ډیره مننه حمیدی صاحب. زما اخري پوښتنه به دغه وي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې که تاسو د ښځو په برخه کې افغانانو ته زموږ د راډیو له لارې څه ویل غواړي، ستاسو پیغام به څه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقونو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څه واوري؟
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد، ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاسو ملي وثیقه ده، د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاقو معیار لوړ دی. راځئ چې مونږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې د خبره انسانیت اصل وګرځوو، انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو، که هغه ماشومان وي که هغه مېرمنې وي، د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که مونږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو، دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې مونږ قانون الزامي ګرځولي، مخکې د الزامي توب نه مونږ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د مېرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار وکړو، چې وروسته د هغې د نړیوالو معیارونو ته مراجعه وکړو چې ولا نړیوالو معیارونو هم خو دغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه، پرته د جنسیتي توپیر نه، د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب مونږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب، چې تاسو لمر سره په مخکشه شدې پروګرام کې ګډون وکړ او ډیره ګټورې خبرې مو وکړې. زموږ اوریدونکو ته مو ډیر معلومات ورسول. اوریدونکو، د مخکشه شدې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
تاریخ په بی قابو هستی سور لیکوله، پخ کتا پور تا پختنو باندی ننور و لگی دو، دخ پل کالا پا غلمی وشنی دپردو پلمسا، زما پا ورزو او پشپو باندی ننور و لگی دو. چم هغه کوڅو باندې نن ور ولګې تو. لاسونه سو پر